د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د دې خیرنه خبري ګړای کوربه موزه هارون بچایم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د پاکستان د قومي اسمبلی لخوا د هیواد د نوي وزیر اعظم د نننی انتخاب په اړه وري د غراس په کبالي سیمه خیبر جنسای کې د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره د نننیو بیا ځلي ټول ټاکنو په اړه هم معلومات ترلاسه کوي. د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ د افغانستان په اړه د ناټو هیوادونو د خارجه وزیرانو د غونډې حال هم درکو، خو پیل د خبرونو نه کوو چې فرخنده وزیر یې خراب
نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر میانواز شریف 2.5 ووټونه ترلاسه کړ او دغه هیواد وزیر اعظم منتخب شو. نن د خیبر ایجنسی په شپږ 3 باړې او 13 کې ووټونه کیږي او نن په برسلز کې د ناتو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون ګوند مرکزی مشر میانواز شریف 2.5 ووټونه ترلاسه کړ او د شن وزیر اعظم منتخب شو. میانواز شریف په خپل وینا کې وویل دی د هغه ټولو خلکو مننه کوي چې د 11 مې په انتخاباتو کې برخه واخیسته او زیات کړه د ملک بنیادی مسلې حل کول به لومړی ترجیح وي. دی وایي په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړولې شو، خو د تحریک انصاف ګوند ته موکا ورکړه او د بدلون پیل یې وکړ. نواز شریف وائی
میری حکومت کسی قسم کی کرپشن برداشت نہیں کرے گی.
زما حکومت په هیڅ قسمه درغلی نه برداشت کوي. په لومړی وار داسې وشو چې د بلوچستان ریښتینی مشرتابه ته په دغه صوبه کې د حکومت موقع په لاس ورغله. په بلوچستان او کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې به امن راولو او د ټولو مسلې به حل کوو، که هغه د پنجاب وي، د کراچۍ او که د خیبر پښتونخوا. د نواز شریف په مقابل کې د پیپلز ګوند امین فهیم 2.5، تحریک انصاف مخدوم جاوید هاشمی 1.5 رای ترلاسه کړي. نواز شریف په دریم وار د پاکستان وزیر اعظم جوړیږي او نن ماښام به خپل سوګند پورته کوي. په پاکستان کې په اول وار وخت یو جمهوری حکومت نه بل جمهوری حکومت سپارل کیږي. نواز شریف د پاکستان سری رښتم وزیر اعظم دی. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د صوبایي اسمبلی د غړي فرید خان د وژنې وروسته د امنیت خوندي ساتلو په لړ کې ګرز بندیز لګول شوی او ټولې تعلیمي ادارې هم تړل شوې دي. د فرید خان د وژنې وروسته په سیمه کې خلکو مظاهره کړې چې په نتیجه کې د مرګ ژوبلې او ځینو ودانیو ته د نقصانونو رپورټونه هم مخې ته راغلي دي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي نن د دې سیمې په هلکا ان ایش پګ اصل وختمه یعنی باړې او تیرا لپاره په 21 پولینګ سټیشنو باندې په جمرود سیمه کې بیا انتخابات کیږي او د ووټ اچولو عمل شروع دی. د لړکې د حفاظتي ګامونو په اړه د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ جهانگیر اعظم وزیر نن سهار مشال ریډیو ته وویل
موږ ورته ښه انتظامات کړي دي، سیکورټي به ښه انشاءالله مضبوطه مساتلې ده، موږ ښه کمپریهنسو او جامع منصوبه بندي کړې ده د پروټیکشن لپاره او د دوی انتظامات لپاره. غټ غټ سکولونه موږ پولینګ سټیشن ورکړي دي، موږ ایکسپیکټ کوو چې زنانا ټرن آؤټ به کېږي.
د چارواکو په وینا نن به د جمرود بازار بند وي او د خیبر درې په لاره به د نیټو سپلای ګاډي هم نه ځي، خو د عامو خلکو سورلو لپاره به دغه لاره خلاص وي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د پروژې د پرانیستلو په هدف نن سهار د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ کې ترکمنستان ته روان شوی دی. ولسمشر کرزی به دغه راز د ترکمنستان او تاجکستان له ولسمشرانو سره د دریو واړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو د پراختیا په باب هم خبرې کوي. نن په برسلز کې د ناتو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مسله غونډه کوي. د یو غونډه ته د وینا په وخت ناتو جنرال سیکرټري اندر فوګ راسموسن ویل په افغانستان کې د امنیت په اړه د وخت سپارلو کار په کامیابۍ سره روان دی او زیاتوي
commitment is a two-way street
جمعنه د دوانو لورو وی د افغان حکومت د یوخه انتظام جوړولو د درغلیو د ختمولو د بشري حقوقو د ساتنې او شفافه انتخابات تر سره کولو جمعنه به نړیواله ټولنه د ته اړ کړی چې دغه هیواد سره مرستې جاری وساتي. د ناتو د دفاع وزیرانو په دې غونډه کې د هغو هیوادونو استازي هم ګډون کوي چې په افغانستان کې پوځیان لري او د ناتو غړي نه دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ترکی مرستیال وزیر اعظم بولند ارنس نن حکومت خلاف د مظاهره کوونکو د یوې ډلې سره ملاقات کړی. پولیسو په استنبول او انکرا کې په مظاهره چانو اوبه او اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړی. نن شپږمه ورځ ده چې دغه مظاهره چان د وزیر اعظم طیب اردوغان د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. اردوغان چې دا وخت هیواد بهر دی، مرستیال وزیر اعظم ارنس نن د شروع په ورځ د هغه مظاهره چانو د تنظیمونکو سره لیدلی چې په تقسیم چوک کې د ونو د اوباسلو خلاف تي. تقسیم چوک چې اوس د حکومت خلاف د مظاهره چانو د راغونډېدو ځای جوړ شوی، په زرګونه خلک پکې موجود دي. په شام کې یاغیانو د دې خبر تصدیق کړی چې د شام د رژیم ځواکونو د لبنان سره په پوله د ستراتیژیکي سیمې قصیر کنټرول ترلاسه کړی دی. په دغه سیمه کې حکومت د یاغیانو خلاف د دریو اونو د جګړې وروسته دا کار مخې ته راغلی. د نن وړاندې د شام سرکاري ټلویزیون خبر ورکړی و چې شامي ځواکونو په حمس صوبه کې د قصیر سیمې کنټرول ترلاسه کړی دی او یو شمېر ترهګر یې هم نیولی دي. په دغه خبر کې د یاغیانو لپاره د ترهګرو ټکي استعمال شوی دی. او بل خبر دا چې هغه امریکایي پوځي چې په افغانستان کې د 1400 افغانانو په وژنه تورن دی، تمه کیږي چې اعترافي جرم وکړي په بدل کې د مرګ د سزا نه بچ پاتې شي. نن به دغه پوځي سټاف سرجنټ رابرټ بیل د امریکا په واشنگتن ریاست کې د لیویس میکارد مرکز پوځي عدالت ته د وړاندې کېدو په وخت دغه اپیل جمع کوي. په رابرټ بیل باندې په افغانستان کې د تیر کال د مارچ په میاشت کې د 1400 کسانو د وژنې، د شپږو نورو د وژنې د هڅه کولو او د اوو عام وجنې د حملو الزام دی. په دې 200 کسانو کې ولس خزې او ماشومان هم شامل دي. دا خبرونه
مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر لواندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. د پاکستان مسلم لیگ مشر میاں نواز شریف نن د قومي سمراج د زیاتو غلو درایو په ترلاسه کولو سره د پاکستان د وزیر اعظم چوکۍ وګټله. د موړي په خپل وینا کې د پاکستانی ولس د مړانه ستاینه وکړه چې په خبره یې د ویرو ترهو باوجود یې په انتخاباتي عمل کې برخه واخیسته.
میں پوری قوم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ پورے عزم کے ساتھ گھروں سے نکلی اور جمہوریت کی تاریخ کا روشن باب رقم کیا.
فلخال خیبر جن سات څخه د قومي سملای په شپک سلوختمه حلقہ نن بیا ځلی انتخابات وشول. د سیمې اوسیدونکو وویل خپل رائے به هغه کاندید ته ورکوي چې مسلې ورته حل کول شي.
دلته هم ووټ پول کول د پر راغلی او دوباره چې کم پولینګ شروع شوی دی، ځکه مخلص کس به ان شاء الله موږ څه چې غل موږ ووټ ورکو هغه د مسایل حل کی.
نن د چاپیریال یا ماحول نړیواله ورځ مانځل کیږي. په دغه لړ کې په پیښور پوهنتون کې یو ځانګړی دستور وشو.
یو خدا اللہ ردا جی دغه پرنٹ الیکٹرانک میڈیا دا شیرا اوچت کی ټول طرف سره فیمل ٹیچرز هم دی، میل ٹیچرز هم دی، هغه سکولونو ته ځي، انوایرنمنٹل کلبز دی، هغه کی هغه میسج هغه ماشومان ته ورکي.
یو شمیر نور رپورٹونه هم اوري له مشال ریډیو سره اوسه. اردن کو راځو خپل ولنی رپورٹ ته. د پاکستان د قومي اسمبلی د نننۍ غونډې په ترڅ کې چې د هیواد د نوي وزیر اعظم د انتخاب لپاره بدل شوی و، د پاکستان مسلم لیگ مشر میاں نواز شریف دغه چوکۍ لپاره د پیپلز ګوند او تحریک انصاف د کاندیدانو په مقابله کې زیات رایه ترلاسه کړې او وزیر اعظم منتخب شو. دا چې نوموړي د خپل سیاسي ژوند سفر کله پیل کړ او د کومو مرحلو له تیرېدو وروسته په پاکستانی سیاست کې یو وار بیا وځلید، په اړه یو ورود ملیحا امیرزاده دا رپورٹ.
میں پوری قوم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ بے یقینی پھیلانے کی تمام سازشوں اور فتنہ و فساد کو نظر انداز کرتے ہوئے پورے عزم کے ساتھ گھروں سے نکلی اور جمہوریت کی تاریخ کا روشن باب رقم کیا. مبارکباد کے مستحق ہیں تمام ووٹرز.
داو محمد نواز شریف شنن پدریم وار د پاکستان وزیر اعظم منتخب شو. د منتخب کېدو وروسته په قومي اسمبلی کې د تقریر په وخت خاغلی نواز شریف وویل، زه د ټولو خلکو ستاینه کوم چې د غیر یقیني پیدا کولو د ټولو سازشونو باوجود د پوره عزم سره لخپل کورونو راووتلو او د جمهوریت په تاریخ کې یو روښانه باب ولیکه. هغه وویل ټول ووټ اچونکي د مبارکي مستحق دي. د 35 کلن نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند د 11 مئی په انتخاباتو کې په 322 سیټونو مشتمل قومي اسمبلی کې په اکثریت سره سیټونه ګټلی وو. نواز شریف د قومي اسمبلی د 349 منتخب شو غړو لخوا 224 ووټونه ترلاسه کړل. د پاکستان پیپلز ګوند مخدوم امین فهیم 224 او د پاکستان تحریک انصاف جاوید هاشمی 1 رای واخیستلې. نوموړی 14 کال وروسته واپس په واک کې راځي چې په پوځي کودتا کې له دندې لرې کړل شو. د پاکستان مسلم لیگ نون ویان طارق عظیم د نواز شریف حکومت ته د ورپېښو چیلنجونو خبره کوي.
د انتخاباتو نه وړاندې د کافی وخت راهیسې دا واضح وه چې راتلونکي حکومت ته به سختي فیصلې کول وي او د اقتصاد، امنیت، د انرژي بحران او نورو مسلو سره مخامخ وي. نو ځکه نواز شریف هم ځان تیار ساتلی و. هغه په دې مسلو د صلاح اخیستلو لپاره کمیټې جوړې کړې وې او دا یاد وساتي چې نواز شریف دوه واري وزیر اعظم پاتې شوی دی او د دغه مشکلو فیصلو د کولو تجربه او صلاحیت لري.
په انتخابي کمپین کې نوموړي د ترقی یافته او جدید پاکستان خبره کوله چې ویلي دي د انرژي بحران د لمینځه وړل به د حکومت لومړی توپ وي. نواز شریف د بلوچستان او د لادرکه کسانو په اړه هم سرګندې خبرې کړې دي. د هند سره د دوستانه تعلقات ملاتړې دي او د امریکا د ډرون بریدونو مخالف دي. هغه له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو حمایت دي. نواز شریف په 1900 کې د خپل سیاسي ژوند شروعات وکړ. نوموړي د پخوانی پوځي امیر ضیاءالحق ته پاک مودې په وخت اول د پنجاب صوبې د خزانه وزیر او بیا وروسته وزیر اعلی. هغه په نومبر 1990 کې په منځمهاله عمومي انتخاباتو کې پاول وار د هیواد وزیر اعظم وټاکل شو چې د بینظیر بھٹو تر مشرۍ لاندې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت تر تحلیلې دور وروسته دغه انتخابات شو. په 1993 کې د نواز شریف حکومت هغه وخت تحلیل شو کله چې هغه وخت پاکستان صدر غلام رضا خان د 13 آئینی ترمیم لاندې ترلاسه شوی د خاصو اختیاراتو په بنیاد د رشوت او د قانون نه پرته وژنو په تور نواز شریف له واکه لرې کړ. خو بیا څو هفتې وروسته پاکستان سپریم کورټ دغه صدارتي حکم غیر آئینی بللو سره قومی اسمبلی واپس بحال کړه او په مئی کې نواز شریف واپس په واک کې راغلو. وروسته بیا په جولای 1993 کې نواز شریف استعفا ورکړ چې همدغه کال په اکتوبر کې بېنظیر بھٹو واپس په واک کې راغله. نواز شریف په 1999 کې په دویم ځل د پاکستان وزیر اعظم شو. د واک په دویم دور کې نواز شریف د هند اټمی ازموینو په جواب کې په 28 مئی 1998 کې اټمی تجربه وکړي. په دغه دور کې بیا د پاکستان د پوځ مشر جنرل جهانگیر کرامت لخوا تر استعفا وروسته نواز شریف جنرل پرویز مشرف د پوځ مشر وټاکلو. خو بیا د نواز شریف د خپل ټاکل شوي پوځي مشر جنرل پرویز مشرف سره د اختلافاتو په نتیجه کې په 12 اکتوبر 1999 کې دغه حکومت برطرف کړل شو. د 12 مئی تر انتخاباتو وروسته د نواز شریف ګوند په پنجاب کې حکومت جوړوي او د بلوچستان په حکومت کې هم رول لري. په خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف او په سند کې پاکستان پیپلز ګوند په اکثریت کې دي.
اوریدونکو د ملیحا میرزاده پر رپورٹ کې مو واوریدل چې د پاکستان مسلم لیگ مشر میاں نواز شریف د قومی اسمبلی په نننۍ غونډه کې د پاکستان د وزیر اعظم په حیث منتخب شو. د نوموړي د انتخاب او د هغه وینا په اړه چې نن یې په قومی اسمبلی کې وکړه، په اسلام آباد کې زموږ همکار عالم زیب خان د سیاسي چارو له څېړونکي ډاکټر خادم حسین سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
ما ته داسې ښکاري چې میا صاحب د الیکشن دوران کې یا د الیکشن نمخ کې چې کوم تیر شوي دوه دورونو حکومتونه چې دي کړي دي کوم او دواړه نیمګړي پاتې شو، د هغې نه وروسته د هغه جیل کول او بیا د ملک نه بهر وستل او بیا د هغې نه وروسته راتلل او بیا انتخابات کول او بیا اپوزیشن کې کېناستل او بیا 15 کاله ټیک ټاک صبر کول، زما خیال دی چې د پاکستان په سیاسي عمل کې سره د میاں نواز شریف یو پختګي مخامخ کاری او دا ښکاری چې میاں صاحب په مختلفو شکلونو کې سره لږ ډیر داسې سبقونه زده کړي دي چې هغه د سیاسي عمل لپاره ضروري، مثلا دا چې د سیاسي عمل تسلسل یا د جمهوری عمل تسلسل دا ډیر لوی غټ سبق دی. نو دې مطلب دا دی چې د پاکستان کې د سیاسي عمل جړې مضبوطی دو غاړې تروانې.
صحیح خالد حسین صاحب، تاسو هم چې میاسب د تیر وختونو سبق اغستی دی او اوس امید دی چې دا جمهوری عمل مخ په وړاندې روان شي، راتلونکي 15 کاله تاسو څه ګڼئ؟ دا به هم دغسې روان وي، ځکه چې میاسب دا هم وایي چې موږ به هیڅ قسمه غیر آئینی چې کوم اقدام دی د هغې مخنیوی به کوو. نو هغه دا به هم داسې روان وي او چې کوم مخالف ډلې دي هغه به ملګرتیاو کې د میاسب سره؟
بالکل، دا داسې ښکاري، نیت او اراده خو داسې ښکاري، خو کله نا کله ډېر سیزونه ډېر زیات جور لاندې تلي مازو کې او د مختلف پاکستان یو کثیر القومی او کثیر اللسانی ملک دی او په دې کې مختلف قومونه د مختلفو ژبو د مختلفو مذهبونو خلق آباد دي، د مختلفو جغرافیو خلق آباد دي او د دې ټولو د پاکستان د شریعت حق منل
او د پاکستان د دستور اگر د حکومت ورکړ شوی حق دی د هغه حفاظت کول د حکومت ذمہ داری وي. کله نا کله ډیر ځونه چې ډیر جوړ تلی وي دنه لکه زه تاسو ورکوټ یو مثال درکوم. بیا سه ډیر سبقونه د کړی دی خو یو سبق بل د کول غواړي او هغه د دې چې څومره پوری شناختونه دي د هغه شناختونو دی نه صرف دا چې قبول کړی شي بلکې دا غیر احترام شي. بیا سه به هر څه وجه چې وا یا ور سره وخت کم وو یا پی دباو زیاتو نو دی خیبر پختونخوا نومې خیبر پختونخوا نه وې کی پی کی وې. نو زما خیال نه دی چې دا واړه واړه چیزونه دي خو دې نه د ذهنیت عکاسي کېږي د هغې اظهار کېږي. نو پښتونخوا ویلو کې که مسله ده نو دې مطلب دا دی چې د پښتنو د شناخت تسلیمولو کې مسله ده. نو زما خیال چې شناختونه څومره زر تسلیم کړی شي نو هغه زیات دی ریاست
خو خایم چې د تیر وختونو په تکرونو په نسبت نن پکې میاسې بیا هم یو څو ځلې خیبر پښتونخوا هم ویله خو د دغې سره هم تاسو وی چې دغه شناخت ورکول کې کس ستونزه راځي خو د دې کې دا لړۍ کمزې ته رسي چې کله وی چې زره خیبر پښتونخوا چې کوم مینډیټ دل تا هغه هم منم او په بلوچستان کې هم موږ گورنر او وزیر اعلی دلته چې کوم نېشنلست پارټي دی غوله ورکړو. نو آیا داسې څه قدمونه د واغست کنه راتلونکي وخت کې دي کې بیا څه خند راتلې شي مخې ته؟
زما خلې چړمبې قدم خو دا ډېر مهم واغست چې دی مولانا فضل الرحمن دلته د حکومت جوړولو هسي شندې شوي په دې حواله چې اګوی چې چونکی تحریک انصاف دې نه ډېر سیټونه اغست دي اگر چې د تحریک انصاف د مینډیټ په حواله د مختلفو پارټو مختلف موقع دے او سردیر شیخ خلق دن تداوی خیبر پختونخوا کی چی با بنیادی توگا خدا مینڈیٹ طالبان ورکڑے دے او دا دی دو جنوی چی دیر شی اگا سیاسی گندونا چی دیزمکو دی خور کی جڑی لری اگا طالبانو الیکشن کیمپین تا یا الیکشن کولو تپرینو خوا. بہرحال دا یو جدا بحث دے خو زما خیال دا دے چی دغا رنبی قدم چی تحریک انصاف تے دا اجازه تو حق ورکو چې غلط حکومت جوړ کی دا رومبه عملی قدم دی چې دینه دا پته لګی چې روان وختونو کې به د مختلفو صوبو منډیټ د مختلفو پارټو منډیټ میاسر نه صرف دا چې تسلیم کی بلکې هغه به احترام وکړي.
ډاکټر خادم حسین او چې د نواز شریف د پاکستان د وزیر اعظم په توګه د منتخب کېدو په اړه په اسلام آباد کې زمونږ د همکار عالم زیب خان پوښتنې ځوابولې. اوریدونکو هم په اسلام آباد کې زمونږ بل همکار سراج ظهیر د نواز شریف د پاکستان د وزیر اعظم په توګه د ټاکل کېدو په اړه دغلته له ځینو عامو خلکو سره خبرې کړې دي. نو راځئ چې واورو دوی څه وایي.
نو دا دغه نه خو مونږ څه تمام نشته ملک کې داسې یو بوران راشي چې نرخونه کم مهنګایي کم او بیا خبرې ډېرې غټې غټې کوي.
دا ګلمانان خبرې کوم دا پټه سره تعلق لري. نو شریف حکومت راغلو خو کار دی چې دا ګډبړ دا په د ملک کې امن راولي ځکه په پټه کې بعد هول جو شروع دي کډي یو ځنه ځغلی بدې ته دي بل دنه سی بل دی ته بس دا چې کم دی کنه پهلا د دې باندې غو
ما نوم نزار دی مردانی ما نو شریف حکومت خو حکومت مخکې حکومت کړی دی بس اوس هم حکومت راغې بس الله دې هغه وکړي چې د ټولو کې خیری.
عزیز الله دا کرک نه تعلق ساتم نو شریف خو مخکې موږ کرک کې جدا غنمې بند کړی وو په خلکو باندې خلکو باندې ډېر یعنی کې غیر وسته و کنه قحط او خدا کوي چې منه نواز شریف امن رولي.
زمانو م عبد القدیم دی او نواز شریف جوړ شو راټول پاکستان نه پر ادا د خیر خبره ده او ان شاء الله نواز شریف ادا کوي لوټ شډینګ د ارث به خدمت می او خو کارونه به کوي ان شاء الله موږ په ډیر خوشحالي او خدای پاک دی او همت ورکی چې دا لوټ شډینګ د دې شرګردي او د بیروزګاری او د مهنګایي خدمت کی موږ به ډیر زیات خوشحالي او دوا وته کو ان شاء الله پاکستان بل د پ حکومت کې ډیر زیات ترقی کوي ان شاء الله خوشحالي بمون.
د اسلام آباد ځینې اوسیدونکو چې د نواز شریف د وزیر اعظم په توګه د منتخب کېدو په اړه خپل تاثرات له مشال ریډیو سره شریکول.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو بلخوا په خیبر جنسا کې نن د کامی سملای په شپږ څلوېښتمه حلقه بیا ځلي انتخابات ترسره شول. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال دغلته له ځینو خلکو سره خبرې کړي دي او د دغه ټول ټاکنو په اړه د هغوی احساسات او څرګندونې موږ ته رالیږلې دي. نو راځئ چې ورته غوږ شو.
محمد سجید افریدی دلته مو وټ پول کولو د پر راغلی یو دوباره چې کم پولینګ شروع شوی دی هغه وټ پول کولو د پر راغلی یو ځکه مخلص کس به ان شاء الله مو کیسو چې هغه موږ وټ ور کو هغه موږ مسائل حل کی ان شاء الله مسائل خو ډیر زیات دي لکه د موږ به کور شوی په داسې جلوزو کې هم کې خلکو سیږي ولته من ته هي مشکلات سره مخ دي د خپل لوکي مشکلات دادي چې لیارې باندې ان شاء الله مو خو ډیر زیات پر امید یو چې موږ به داسې کس وټه کو چې هغه موږ ټول مسائل موږ ټول ستونزې ان شاء الله حل کی.
عبدالکریم ملک دین خیل دلته موږ راغلی یو وټلا ټول خلک په جوش او خروش کې روغلي دي او دا ډیر خوشحال دي چې خره بیا د دوباره بیا د پولینګ دی نو ان شاء الله چې موږ دغه خلکو نه ډیر امیدونه یې چې موږ د بازار به کولو شي بڑا به کولو شي د لوکا به کولو شي امن به روشي د بیروزګوري به سره ختم شي
زما همراز افریدي د باړې نالې کې جوړې زمون زیات امیدون دغه دی زمون چې دا کم د خپل خلکو وینو د خپل خلکو د جذبې وینو نو زما په خیال چې دغه یو جذبې دلته راوړي د خلک چې د خپل علاقې امن غواړي خوشحالي غواړي او چې د هر یو طرفه وي خوشاله خپل علاقې امن لامن پکار دی او بسره موږ دالم پکار دی چې زمون په علاقې کې امن راشي
تمو شاید ګل نمبر یو وټ پر راغلی باندې نه راغلی د کوی کالج نه نو ان شاء الله چې په صحیح ځای باندې وټ استعمال شي نو ان شاء الله دا تکلیفونه به الله حل کړي نو اوس به دا پرشنی دي یوزلی نه وي هسپتالونو تکلیف ته سکولونو تکلیف ته دا ټول مسالې چې موږ حل شي نو ریس نه کوو
د خیبر ایجنسی اوسیدونکو اوریدونکو چې دغلته د نننې او بیا ځلي انتخاباتو په اړه خپل څرګندونې له مشال ریډیو سره شریکولې.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو د قبالی سیمې خلک غوښتنه کوي چې د پاکستان د راتلونکي حکومت په مرکزی کابینه کې د فاټا د کمی سملای غړي شامل کړل شي. د دوی په خبره کې چې دوی ته وزارتونه ورکړل شي نو به کولی شي چې د قبالی سیمو د خلکو خدمت په خطوګه وکړي. نور تفصیل ورول اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورت کې
د فاټا د ولس وینا ده چې نوی حکومت کې دی د فاټا منتخب شو غړو ته وزارتونه ورکړل شي چې دارنګ په خشان د قبایلی سیمو مسلې په ترجیحي بنیادونو هواري شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسی یو سپین روبي محمد ګل اویل چې د امنیت د وزیر سره سره د فاټا ولس غواړي چې لدوین د اف سی آر خدمون وکړي د زیاته کړه
منګ د فاټا نه د درې کسان د سي چې اوله وزارت ورکړي شي او د ټولو نه اول هغه په دې خبره باندې اقدام وکړي چې موږ باندې دا کوم قانون ډیر د پخوانه را روان دی اف سی آر اوس منګه هغه قبایل نه منګه ډیر زیات چې مې چې ورشوي یو تعلیم یافته خلګي منګه دا غواړو چې منګه دا اف سی آر قانون ختم کړي نو منګه دا کوم نمائندگان دي چې منګه دا خبره به تور وزیر چې دی یا لکه یو خو وزیر چې دی یو خو د دې معنی نه نو کو دی په دې شی باندې کار وکړي چې منګه دا اف سی آر قانون چې دی دا ټول قانون لري چې منګه به ډیر زیات خوشاله
د غرنګ یو بلتن طاهر میسود هم مشال ریډیو ته په دې بابلا ویل
فاټا د کوم الیکشن وسره د پداسې د کوم میس خلک پاس خلک اعتماد کوو که ووټي ورک دیتا سملې تا ورا سدل نو چون کې کوم میس فاټې حالات پای امن او امان دی مین مسله دا دی نو پدا کا سون چې کوم فاټې ولا دی دا ټول تا وزارت نه ورکړو شي نو د ملک د مفاد د پورا خاص کر د فاټې د پورا د امن او امان د پورا نو دا انتهایی ضروری دی مخصه ها فاټا چې څومره مطلب د پدشګي دی د میس کا سون ور پاس شي نو دا اپوزیشن د درې می وزارت نه دتا نه ورګړي کی نو موږ دا ټیم سه اشد ضرورت پای ته د خپل رائټ سون جوړی شي دغه حق هم دی دا هم پاکستان دی خدا وزر کینا چې دتا ورکو دغه سره د امن او امان چې کوم مسله دو کافی حد پر دا ډیر با اثر ثابت شي.
کله چې مشال ریډیو د شمالي وزیرستان نه د پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نه په دې باب له پختل نو هغه ویل چې دوی به هڅه کوي چې د فاټا امینګانو ته سنه سو وزارتونه ورکړل شي.
یقینا د میزا ډیر کوشش دی ډیر مهنت مدای میزا حالانکه ملکتینا شوی دی کو کنفرم خبره ز چاته نه شکړای دا غل څنګه چې د مودې شمالي وزیرستان د عوامې او د میر د تعلیم یافته کسونه د میر افیا سره غیدا کوشش تا غیدا ارزو دو او زاد د خپل ځونه طرفه دا یو چې مو غیر مشروط اعلان وکا نو زاد د حکومت نه دا مطالبه ہے کا او سیریس یې کا چې مثال دا شایې ډیر مین د شمالي وزیرستان ته نه منځ سیمه لشي دو د دوه ځل د مو حق جوړی دي او ان شاء الله زپور امیدیا ان شاء الله دا حکومت په دا خبره کې د میر سره مخلص وي.
د فاټا د ولس د وینا سره سم چې دی هیله لري چې د پاکستان مسلم لیگ دون حکومت با لکه د نورو صوبو پرنګ د فاټا د ولس مسلو ته هم توجه ورکړي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د کرم ایجنسی اوسیدونکو وایي د قبالی سیمو لپاره د نورو تعلیمي ادارو په څیر دی په آی ټی یونیورسيټي جوړولو هم کار پیل شي ځکه چې د دوی په خبره جنگ جګړو نام نه یو وارد مخه د فاټا زده کوونکو ډیر وخت ضایع کړی دی. په دې ډول اسلام آباد د ریاض مساخیل دا رپورټ ورو
د کورم ایجنسی پاړچینار اوسیدونکو وایي مسلکی جګړو او د سیمې نامنه د دې خلکو ته د مالی او ځانی زیان سره سره په تعلیمي لحاظ هم ډیر نقصان رسولې دي. خو اوس حالات تر ډیره حد ښه شوي دي او باید چې د ولسمشر لخوا اعلان شوی آی ټی یونیورسيټي په جوړښت کار شروع کړي شي. د سیمې یو اوسیدونکو ملک نیاز بچا وایي
په دې کې د څلور کاله انقلاب او تیر شو جنگ جګړې حالات ډیر بګور شو اوس امن راغلی دی ګنه مو ته د اطیر کو بوزونه چې دا اواز ورسول څه تر د ظلم باندې چې د کوم ظلم اوسه پر انسان
د کورم ایجنسی سره تعلق لرونکي یو بل زده کوونکي خان محمد وایي د آی ټی یونیورسيټي میډیکل کالج او فاټا یونیورسيټي منظوري په یو ځای ورکړې شوې ده. نو بیا ولې تر اوسه په آی ټی یونیورسيټي کار نه دی شروع شوی؟ د حکومت نه غوښتنه کوي
منظوري شوی جناب بلوکمات کې لکه څنګه په بجوړ کې شروع دی په کوارټ کې شروع دی په کورم ایجنسی کې دا جوړ شي.
دغه ننګ یو بل تن مولا جان وایي چې دوی سرکار ته ځمکه هم ورکړې ده او باید چې اوس حکومت په دې کار شروع کړي. دی وایي
پروده تاړولې کې راته کومه ده دا ټول ته معلوم دي چې زوړې سرکاري وای غراره سختي 500 کرنول صرف دې ته غوړې دې حکومت ته په دې ځای باندې جوړ شي نو ده کې د علاقې کشارې کې سړي د مخفوزه له مودې کې پاړولې کې دې باندې شیان غسایم.
مشال ریډیو چې کله د کورم ایجنسی د خلکو د غوښتنو په اړه د دغې سیمې نه منتخب شوی د کمی اسمبلی غړي ساجد حسین توري نه تاسو کو نو دوی چې تیر حکومت کې هم د په هلوزلو د دې یونیورسيټي منځوري ورکړل شوې ده او هله دا چې ډېر زر با په دې کار شروع شي. ساجد توري تاوی
حکومت دی ډاینامیک کولا وا او هغه کی مطلب دی حکومت دی لینڈ اگریمنٹ ٹو دی آرٹس مون کمپلیٹ کړی دی او مون بقاعده مطلب دی پارٹ سیکریټری ته ورکړی دی او آئی ٹی حکومت برانچ په اسلام آباد کې هغه تر رسیدلی دی هغه پروسس کې روان دی دا نه دی هغه باندې به کار نه کیږي ان شاء الله اوس هم دوباره منتخب شو تومره زر کی تومره زور کو ور کوي ان شاء الله مونږ ور کوو څه په دې کال کې آئی ٹی یونیورسيټي باندې کار شروع شي.
ذکر وردا چې ولسمشر اسف علی زرداری سمو وړاندې د قبایلی سیمو د پاره د یو میډیکل کالج او دوه یونیورسيټو منځوري ورکړې و چې پکې په اتفاق سره میډیکل کالج باجوړ تا او فاټا یونیورسيټي کوهاټ ته ورکړې شو او په دغه دوانو کار هم شروع شوې دي. خو آی ټی یونیورسيټي چې پاړچینار د پاره منځوره شوې و په هغه لا تر دې د ما کار نه دی پیل شوی. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په هنګوز لکې د دې صوبې د اسمبلی لپاره د منتخب شوی غړي فرید خان په وجنا د سیمې خلک خواشینی دي او پر سیاسي مشرانو د دغه رقم بریدونو په کلکه غندنه کوي. بلخوا د فرید خان د کورنۍ غړي ځایي انتظامیه د رموړي د امنیت په خوندي کولو کې د پاتې راتلو لپاره تورنوي. د سیمې د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل راکوي.
په ضلع هنګو کې د فرید خان په وژنې د سیمې خلک ډېر خفه دي او وایي چې په سیاسي مشرانو بریدونه کې دل یو ډېر غلط کار دی او دوی د دغې خبرې په سختي سره غندنه کوي. په دې اړه ځایي اوسیدونکو انجینر اعجاز په سیمه کې د داسې پیښو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه او مشال لډیو په لارې وویل چې حکومت دې باید ویښ شي او سیاسي مشرانو حفاظت دې یقیني کړي.
زمونږ علاقو کې نورم حالات کافی خراب دي، مطلب اغوا برای تاوان کیږي، ټیرریزم کیږي، قتل کیږي. زه د فرید خان صاحب د پاره دا غوښتنه کوم د کی پی کی ګورنمنټ او ګورنمنټ اف پاکستان نه څه مطلب دی کې د کوم خلق ملوث دي، اول دا غو صحیح طریقې سره تفتیش وشي، صدا غ سوق دي اغا کې فر کردار تک ورسوي، فرید بای ته مطلب دا غ نقصان ورسوده بل چاته ونه رسیږي.
فرید خان په آزاد سیټ د صوبایي اسمبلی پی کی 2 سلختام نه منتخب شوی وو، خو بیا د عمران خان تحریک انصاف پارٹی کې د شمولیت فیصله وکړه. د یولسم مئی په انتخاباتو کې فرید خان د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې امیدوار عتیق الرحمان ته ماتې ورکړې وه. د فرید خان د خور ځای عمر زاهد مشال لډیو ته وویل چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې په سیمه کې د انتظامیه لخوا د منتخب غړي د حفاظت لپاره هیڅ انتظام نه شوی.
بالکل غوښتنه کړې وه چې دغه جمع کړي او څه خاص کسان چې د سکیورټي لپاره د مداخله گورنمنٹ تا غور دے دو چہرہ ٹک تے مو درکاں ہو پتہ نہ لگے سب ہوے لو گلا من دے گورنمنٹ نے سب سکیورٹی ور کھڑی ہے قوم مشرو پکار دے چہرہ ٹول انتظامیہ سدے سارا ہے.
د فرید خان د وجل کے دور استا پہنگو کے حالات تر اوسا کڑ کے چندی پسما کے گربندیز دے او مارکیٹونو سرا ٹولے تعلیمی او صحت ادارے تڑل شوی دی. سرکاری چرواکو در مخا چ فرید خان او د ہغڑ ڈرائیور پشمول تر اوسا یولس کسان مٹ شوی دی. د پارے دلو کرمندانو لخوا د کہ سخا ڈک جلوسونا د وستلو رستا احتجاج کوونکو پسیما کې دوه کورنو سره ګراج، یو ته تیلو پمپ او شپک دکانونه وسوځولو. منتخب غړي ته سکیورټي نه ملاوېدو په اړه مو چې کله د هنګو ضلع انتظامی مشر ډپټي یا معاون کمشنر طاهر ظفر عباسی سره خبرې وکړې، نو مشال لډیو ته ویل بالکل د سره سکیورټي وا، پولیس او لوی ځواکونه د تا ورکړې شوي وو. په دغه ورځ دی اوښتل شو سیمې ته پر تک د انتظامیا په رسمي توګه نو خبره کړي، خو بیا هم مشکوک کسان نیول شوي دي او د هغوی نه پلټنې روانې دي. واضح دی چې د دې میاشت په دریمې نیټې فرید خان هغه وخت په یو اسلوال برید کې مړ شو کله چې په سنګیر محله کې د ځایي خلکو سره د ملاوېدو لپاره په خپل ګاډي کې راغلی وو. د فرید خان د وژل کېدو په ځای د لومړنیو پلټنې رپورټ یا ایف آی آر پخوانی صوبایي اسمبلی غړی عتیقو رحمان او د هغه ورور شفیقو رحمان او ترې نور رحمان پر خلاف درج شوی دی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو د مازیګر 15 بجې کیدونکو لري د فرخنده وزیر نه بعد خبرونو لنډی سور.
د پاکستان نوی منتخب شوی وزیر اعظم میاں نواز شریف په اسلام آباد کې ایوان صدر ته رسیدلی. هغه په لږ سات کې د ولسمشر آصف علي زرداری نه سوګند پورته کوي. میاں نواز شریف نن په کامی سبلی کې 224 فوټونه ترلاسه کړ او دا شان وزیر اعظم منتخب شو. د خیبر پختونخوا په هنګو کې د صوبایي اسمبلی د نوی منتخب شوی غړي فرید خان د وژنې وروسته په مظاهرو کې د مرګ ژوبلی او ځینو ودانیو ته د نقصانونو رپورټونه راغلي دي. په سیمه کې کرفیو هم لګیدلی. خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي نن د دې سیمې په هلکا ان شپږ سلوېختمه یعنی باړې او تیرا لپاره په یوه ویشت پولینګ سټېشنو باندې په جمرود کې بیا انتخابات کیږي او د ووټ اچولو عمل شروع شوی دی. د ترکی مرستیال وزیر اعظم بولنت ایرنس نن حکومت خلاف د مظاهره کوونکو د یوې ډلې سره خبرې کړي. پولیسو په استنبول او انکارا کې په مظاهره چانو اوبو او اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړي. نن شپږمه ورځ ده چې دغه مظاهره چان د وزیر اعظم طیب اردوغان د مستفی کېدو غوښتنه کوي. نن په برسلز کې د نېټو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان د بهرنیو هیوادونو د وتلو په مسله خبرې کوي. د نېټو د دفاع وزیرانو په دې غونډه کې د هغو هیوادونو استازي هم ګډون کوي چې په افغانستان کې پوځیان لري او د نېټو غړي نه دي. او په شام کې یاغیانو د دې خبر تصدیق کړي چې د رژیم ځواکونو د لبنان پولیس سره نږدې د ستراتیژیکي سیمې کوسیر کنټرول ترلاسه کړی دی.
لن خبرونه مو د فرخنده وزیر نو اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی د سراج زهیر نور
د پیښور نخ پرېدونکو مشرک ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د هنګو سره تعلق لرونکو غریب او صوبایي اسمبلی ته په چپلو کې راتلونکو د فرید خان د وژنې پیښه ډیره د افسوس وړ پیښه ده. او د په وژنه کې ککړ کسان عدالت ته راوستل د صوبایي حکومت لپاره ډیر لوی چیلنج دی. ادارې لیکي چې د فرید خان د چا سره هم څه دښمنۍ نه و، خو که هغه وجلې شوی دی نو صرف د صوبایي اسمبلی په چوکۍ باندې، ځکه چې د دومره غربت باوجود دی درویش صفت انسان په آزاد حیثیت دغه چوکۍ وګټله. ادارې مخکې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکمران ډلې پاکستان تحریک انصاف په شمول د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره به د ډېره خوي چې هغوی په زمینی ټول ټاکنو کې داسې تن امیدوار وټاکي چې د فرید خان په قدم قدم کېږدي، ځکه چې د دې قاتلانو که درک لګي او کنا، یا دوی ته سزا ورکول کېږي او کنا، دا ویل خو ګران دي. البته د فرید خان په رنګ امیدوار راوستل به ډېره ښه بدلوي. آج درس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا خوا وزیر اعلی پرویز خټک غیر معیاري او د جالي دوايانو په کاروبار کې ککړ کسانو ته حکم ورکړی دی چې هغوی د پفوري توګه دا ناوړه کاروبار بند کړي. ادارې د وزیر اعلی دخلي لیکي چې غیر معیاري دوايانې خرڅول او غستل د انسانيت د قتل په معنی دي او دا به په هیڅ صورت کې برداشت نکړي شي. ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعلی یو غونډه کې د صحت د څنګه سره تړلو ټولو اعلی چارواکو ته ویلي دي چې د دې صورتحال قابو کولو لپاره دي غوره ګامونه پورته کړي. ادارې زیاتوي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې د غیر معیاري او جالي دوايانو جوړونکو سره سره د دې لیکونکو ته هم سزا ورکړي. او د غرنګ دي میډیکل سټورونه هم چکړي، ځکه چې اکثره میډیکل سټورونو والا سره سرټیفیکیټ نه وي او نو ور سره د ګرمۍ یخنۍ نه د دوايانو د بچ کېدو انتظامات وي او هم دوی د دویم نمبر دوايانې خرڅوي. ادریا اخري کې لیکي چې د غرنګ د خیبر پختونخوا په یو شمېر علاقو کې اتای ډاکټران ناشتي چې نو سره تجربه وي، نو باید چې حکومت د دې خلاف هم سخت ګامونه پورته کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو ایف پی خبری ایجنس لکھی یو هندی سیاستوال ورته ویلی چې پاکستان اوس د هند پر ضد په خپل روایتي کرکجن رویه کې بدلون راوسته دی، نو ځکه هند هم باید د پاکستان په حواله خپل تګلاره بدل کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپاڼه لیکي چې په تیره یو لسیزه کې ګڼ شمېر افغانان د بهرنیو ځواکونو لخوا نه بلکې د طالبانو لخوا په بریدونو کې وژل شوي دي، خو افغانانو یې تل پړه پر بهرنیانو اچولې ده. مجید بابر له نور تفصیل سره.
ایف پی خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر پیر په ورځ په هند کې د واکمن ګوند کانګرس سره اړه لرونکي یو مخور پارلماني غړي دی ته ویلي دي چې د پاکستان لخوا نوی دلی سره په تاریخي کړکېچنا او کرکجن رویه کې ورو ورو کمښت راغلی دی. د دې له وجه اوس هند له هم پکار دي چې د پاکستان په اړه خپلې تګلاره کې بدلون راولي. د کانګرس ګوند دغه غړي مانی شنکر ایار چې د جنگ مخالف جذباتو لپاره پیژندل کېږي ایجنس ته ویلي دي چې په 1947 کال کې د پاکستان جوړېدو نه پس اوس ډیره موده ووته او اوس پاکستانی ولس هم په ډیرو خبرو پوه شوی دی. اجانس د مانی شنکر ایار له خولې زیاتوي چې هندي ولس هغه زوړ خیال او مفکورې سره تر اوسه نښتی دی چې ګوند پاکستان هند سره پخوا دښمني درلوده، نو اوس هم دغه دښمني برقراره ساتل د هغوی ضرورت دی. دا هغه څه خبره ده لکه چې یوې ښځې په ریډیو واورېده چې یو مجرم د زندانه تښتېدلی دی، نو بیا هغې ښځې د خپل کور خواته ډول ډول حفاظتي تدابیر کول. اجانس لیکي چې د ښاغلي عیار دا پرومید خبرې په داسې حال کې رامنځته شوې دي چې په پاکستان کې د لشکرې طیبه غوندې د سختدریدو وسلوالو ډلو په شتون باندې امریکا او هند سختې اندېښنې لري. پلټونکو دغه ډله د 2003 کال د نومبر په میاشت کې د هند په ممبئی کې په هغو بریدونو تورونه ګرځولې ده چې پکې 168 کسان وژل شوي ول. ښاغلي عیار اجانس ته د نوي نامزد وزیراعظم نواز شریف په اړه ویلي دي چې هغه نیغ په نیغ که د لشکرې طیبه ډلې سرکوبي ونه کړي، خو دا ده چې د هغه هڅې بدایوي چې په ریاستي ادارو کې دننه د دغې ډلې ملاتړي ختم کړي. بلخوا امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې د تیر پیر په ورځ د افغانستان په مشرقي برخه کې طالبانو په یو برید کې د دوو امریکایانو په ګډون 18 افغانان ووژل چې پکې 18 تنکي ماشومان هم شامل ول. دا برید په روان کال کې د عامو کسانو د وژنې په حواله یو بل خونړی برید و. د افغان ولس مشر حامد کرزي سره سره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ترڅنګ د بشري حقونو ادارو هم دغه وژنې په سختو ټکو کې وغندلې. ورځپاڼه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د مشن په حواله لیکي چې په تیرو دوه اونیو کې د طالبانو لخوا په پرتشدد پیښو کې 125 عام افغانان وژل شوي دي او 240 کسان ټپیان شوي هم دي. دا مرګ جوبله د تیر کال د رواني میاشتې په مقابله کې 30% زیاته ده. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې په عامه توګه د افغان ولس غوسه د بهرنیو ځواکونو لخوا د عامو خلکو په وجنه راپارېږي، نه چې د طالبانو لخوا په وجنو. حالان کې تر دا مهال په افغانستان کې تر ټولو زیات عام کسان د طالبانو لخوا تر سره شو بریدونو کې وژل شوي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ناټو د غړو هیوادونو خارجه وزیرانو نن د اروپایي هیواد بلجیم په پلازمینا برسلز کې په افغانستان کې د خپل راتلونکي ماموریت پر سرنګوالي خبرې وکړې. په دغه اړه د ډی پی ای خبري ایجنس د رپورت مهم ټکی له ما هارون بچاوري. د ناټو د غړو هیوادونو خارجه وزیران نن د دویمې ورځې لپاره په برسلز کې غونډه کوي چې تمه لرل کیږي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یاد سازمان د ماموریت د څرنګوالي په اړه یوې موافقې ته ورسي. د جرمني خبري ایجنس ډی پی ای په رپورت کې ویل شوي چې دا امکان نشته چې د ناټو هیوادونو خارجه وزیران به د 2015 کال پیل راهیسې په افغانستان کې د ځای پر ځای کېدونکو بهرنیو ځواکونو او روزونکو د شمیر په اړه کومه حتمي پریکړه وکړي. دغه راز ویل شوي چې د 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو ځواکونو د بودیجې مسله هم نه حل پاتې ده. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن تیره ورځ وویل تمه لري چې په دغه سازمان کې د شاملو هیوادونو خارجه وزیران به وکولی شي د افغانستان د روزونکي ماموریت د پرمخ وړلو لپاره پر یو میکانیزم سره سلا شي. د ناټو د نن ورځې په غونډه کې د دې سازمان د 50 غړو هیوادونو له استازو سره سره افغان چارواکي هم برخه اخلي. ښاغلی راسموسن په خپلو پرونیو خبرو کې په ډاګه کړه چې که څه هم د دوی د روانې غونډې زیات تمرکز د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پر چارو دی، خو د سازمان ځینې ملګري هیوادونه لکه امریکا کولی شي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د شمیر پر زیاتولو هم خبره وکړي. اجانس د امریکایي پوځ د متقاعد جرنیل او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د پخواني کمانډان جان ایلن په دې وروستیو کې کړې خبره راغستې چې ویلي دي امریکا باید د 2014 کال نه د وروسته څو کلونو لپاره د 2000 ځواکونو د ساتلو خبره تر غور لاندې ونیسي. ټاکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو خارجه وزیران نن د خپلې غونډې په څنډه کې د جارجیا له استازو سره هم وویني. دغه هیواد په افغانستان کې د ناټو ماموریت ته خپل 1,568 تنه سرتیري ورکړي دي. پر دې سربیره جارجیا یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په افغانستان کې د ناټو له نوي روزنیز ماموریت سره د مرستو ژمنه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو په ترکیه کې نن د مظاهرو شپږم ورځ ده. مظاهره کوونکي وزیر اعظم رجب طیب اردوغان تورنوي چې ورو ورو په غیر مذهبي ترکیه کې خپل اسلامي تګلاره پلي کوي. دغه مظاهرې چې له استنبول پیل شوې د ترکیه نورو ښارونو ته اوس خپرې شوې دي. حکومت د روغې جوړې هڅې پیل کړې. د ترکیه د دې مظاهرو له تازه حالمو احمد شیبر په خپل دې رپورت کې خبروي.
په ترکیه کې د دې سربیره چې سر اعظم له مظاهره کوونکو سره د پولیسو د تشدد له امله بخښنه غوښتي، تیره شپه هم د مظاهره کوونکو او پولیسو اخو ډب روان وو. د استانبول له تقسیم چوکه د ازادي راډیو خبریال ګلین کاتس وایي:
"It's a quiet scene this morning. Last night thousands streamed to the square."
له سهار راهیسې وضعیت آرام دی. تېره شپه په زرګونو کسان دې چوک ته راغلل، داسې شعارونه یې ورکول لکه چېرته چې ترکیه ده هلته مقاومت شته. د ترکیې مرستیال صدر اعظم بلند اردیچ د پرونۍ زیاته قوې د استعمال لپاره بخښنه وغوښته او چوک له پولیسو خالي شوی. خو د واټونو لور ته له پولیسو سره چې تېره شپه یې وشکې بهونکی ګاز استعمالوه، شخړې روانې دي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د افریقا د شمال د هیوادو په سفر د دوشنبه په ورځ روان شو او مظاهره کوونکي د هغه د استعفا غوښتنه کوي. د صدر اعظم مرستیال بلند ارنیچ په ټاکل شوې ده نن د تیرې جمعې د مظاهرو له تنظیمونکو سره خبرې وکړي. تیره جمعه په استانبول کې په یو پارک کې د سوپر مارکیټ د جوړېدو پر ضد مظاهره وشوه او بیا دا مظاهرې نورو ښارونو ته هم خپرې شوې. له مظاهره کوونکو سره د غونډې پریکړه یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې بلند ارنیچ د اردوغان په غیاب کې د حکومت مشر شو. بلند ارنیچ نن په انقره کې خبري غونډې ته وویل: دا سمنه ده چې د هغو خلکو پر ضد چې د چاپیریال د ساتنې لپاره اعتراض کوي له ډېرې قوې کار واخیستل شي. له دې امله بخښنه غواړم. د تقسیم په چوک کې په زرګونو کسانو کم جوړ کړی دی. دوی اردوغان تورنوي چې دیکتاتور دی. په دې چوکې وړې وړې خیمې ښکاري چې زرول شوې دي. هر لور ته خواړه تر سرګو کیږي او تر چوک ور هاخوا شخړې روانې دي. نن له انقره او ازمیر ښارونو هم د مظاهرو خبر را رسېدلی. د جمعې له ورځې را په دې خوا چې مظاهرې پیل شوې دي، لږ تر لږه 2 تنه په ترکیه کې وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي.
اوریدونکو تاسو ته خبر درکوو چې د مسلم لیگ مشر میاں نواز شریف په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر آصف علي زرداری نه د پاکستان د نوي وزیر اعظم په توګه د خپلې چوکۍ حل فغستري سوګند پورته کړی. تاسو ته بیا یو وار بیا وایو اوریدونکو چې د مسلم لیگ مشر میاں نواز شریف په اسلام آباد کې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری نه د پاکستان د نوي وزیر اعظم په توګه د خپلې چوکۍ سوګند فغستري.
I am Muhammad Nawaz Sharif, do solemnly swear that I am a Muslim, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Prime Minister of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law.
The Pakistan Navy وزیر اعظم نواز شریف اوریدونکو چې تاسو غږ اوریدو په دغه اکله ورزو اسلام آباد ته خپل خبريال علمزیب خان ته. علمزیب خان ستړي مشي او دغه په دغه اړه کوم ته اوریدونکو ته معلومات راکړي چې د حلف میاں نواز شریف سو وخت واغستو دغه دستور چې کوم یو ځانګړی دستور په دغه لړکی جوړ شو او دغه په اړه کوم معلومات مونږ سره شریک کړئ مهرباني وکړئ.
ډیر مننه بچا صاحب. بالکل لږه شیبه وړاندې په ایوان صدر اسلام آباد کې دا غونډه وشوه چې په دې غونډه کې د نگران وزیر اعظم چیف الیکشن کمشنر او د درې واړو فوجي څنګه مشران دغه شان د ډېر مهم ملکونو سفیران او ډېر یو شمېر سیاسي چې کوم غړي دي او په دې کې ګډون وکړو. په دغه وخت کې صدر آصف زرداری د میاں محمد نواز شریف نه د نوي وزیر اعظم لپاره چې کوم دې سوګند پورته کړ او دغه شان میاں محمد نواز شریف په دریم ځل د پاکستان وزیر اعظم جوړ شو. په دې غونډې وروسته چې کوم دی بیا چې څومره مشرانو هغه ته چې کوم دی هغه د چې کوم هغه ته د روټۍ او د چای چې کوم بندوبست شو هغه تر ته اوبرلی شو او دغه شانتي دغه غونډه چې کوم ده هغه دا وخت سرته ورسېده.
عالم زیب خان په دې اړه هم راته وایي چې د مرکزی حکومت چې کوم کابینه به جوړیږي نو دا هغه کې کوم اعلان متوقع دی یا شوه دی کوم نمونه مخې ته راغلی دی؟
بالکل بادشاہ صاحب پدی اڑا مان دی چکم مسلم لیگ نن گوندے اگا دخپلو چکم نور جماعت نے جاہو سے خبر ہے کہ خو زیادہ تر کوشش ڈالے چپدی کی زیادہ تر مسلم لیگ نن غڑی لگا دا شانتی دا خزانے دا وزارت دا پارا دا اسات دار چکم دے اغا نو مغفلے کی او دے سرا سرا چودری نسات چکم دے اگر داخلہ وزارت دا پارا نو مغفلے کی دا شان نور مهم وزارتوں ہم زیادہ تر مسلم لیگ غڑ تو ورکی خو چکم دے دی اتحادی چکم ملگری دی خاص تو گمانی مسلم لیگ فنکشن چکم دے نو اغو تا بیا پکے منٹ کی سمو کور
قربان. اور ادن کو سرازو خپل بل رپورٹ تا نن په گردن لای کی د ماحولیاتو یا چاپریال ورځ مانزل کیږي په دغلل کې په پیښور په هنتون کې وغونډه وشوه چې په کې د زدکونکو استادانو د ماحولیاتي چې کوم د سانګ د پیښور کې دغه مامورینو ګډون وکړ. تفصیل په دغه اړه ورو د اصرار اتل پر رپورٹ کې.
پینزم جون چې د ماحولیاتو د ورځې په توګه نمانځل کیږي نن هم دغه لړۍ کې په پیښور پونتون کې د ای پی ای یا انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی لخوا یو دستور وشو چې مقصد یې د خوراک د ضایع کېدو مخنیوي کولو. دستور کې د پیښور د بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري سکولونو زده کوونکو جورنالیستانو او د ماحولیاتو د سانګې غړو ګډون کاوه. د یادې دستورې پر اهمیت او اهدافو مشال ریډیو ته په پیښور پونتون کې د ماحولیاتو د سانګې استاد او د دستورې منتظمه نیلم اسد وایي
کم تھیم د انوائرمنٹ ڈے اغا او ایٹ تھنک اینڈ سیو کم اسکول چې موږ سره ډېر زیات کنٹریبیوشن کوي هغه کې موږ سره گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول یونیورسٹی ٹاؤن دے چونکہ واڑا اسکول موږ انوائٹ کرو کینڈ نمبر ون گرلس کم اسکول کینڈ نمبر ٹو هغه موږ انوائٹ کرو. ڈاکٹر ظریف میموریل اسکول چې دے هغه پارٹیسپیشن پکیو کو فضایا انٹر گرلس کالج هغه کو پشاور کالج آف سائنسز کم دے هغه ماشومان هم راغلی.
دستورې ته پخپل خبرو کې د ای پی ای رئیس ډاکٹر بشیر او نور ګډونوالو د خوراکي توکو په استعمال ضرورت او اهمیت خبرې وکړي او سرګند چې دوی په خپلو کورونو بازارونو او هوټلونو کې د خوراکي شیانو په صحیح او مناسب استعمال د ماحول د صفایي ترڅنګ ډېرې ګټې کولی شي. وروسته مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې ډاکټر بشیر وویل
یو خدای الله رضا چې دغه جرنالیزم چې کوم دی پرنٹ الکترونیک میډیا دا شی راوچت کې ټول تر څو موږ دلته فیمیل ټیچرز هم دي میل ټیچرز هم دي هغه سکولونو ته ځي انوایرمنټل کلبز دي هغه کې هغه مسیج هغه ماشومان ته ورکوي چې هغه ماشومان ته چې کوم دی دغه شی راشي هغه په کورونو کې کور کې وګوري چې هغه سیګریټس کې بابا مې نه غي بابا دا سیګریټ خوراک
مناسب استعمال خاکی اڑان دکھڑی اور ای پی اے لخوا درے جرنلسٹان ہوتا گرین جرنلسٹ ایوارڈون ہم ورکڑے شول. اسرارتل مشال رادیو پیخور.
تاسو اورید لوریدونکو چې نن د چاپیریال یا ماحول نړیوال ورځ مانزل کیږي. د ماحول د ککړتیا مسله چې په پاکستان کې هم د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی هلولو ته آیا حکومت لازمه پاملرنه کوي او کنه؟ زموږ همکار مجید بابر د پښتنا د پاکستان د موسمیاتو د ادارې د مشر محمد ریاض مخې ته ایښی ده. نوموړی په جواب کې وایي
کم خلق دلتا اسی گی چونکہ آغی دا دے سرا در تی نو آغی تا دمرا زیاد فیل کی گی نا خدا مسئلہ بلکل داغی نا غٹا نا دا خدا آغی عمر بلکل دا دمرا لکا بجلی نا ملاوی گی بجلی کا نا ملاوی گی ٹک دا خو دمرا پا صحت مانے اثر خو نا کی حکم ماحولی گندگی چی دا آغا بلکل دا صحت پا گروت مانے دا دے زیاد اثر انداز کی گی نو دا ماحولی صفائی دا اہمیت بلکل دا آغا مسئلو عمر لری معاشی خوشحالی چې دا هغه هم د دې سره ایسوسیټډ کم ځایونو کې چې صفا ماحول ملاویږي ماحولیت چې دی هغه پلوټډ نه وي نو هغه ځای کې ظاهر د کارکردګي چې دا د انډیویژل یا د مشین په وجه چې کم کارکردګي دا هغه ډېر زیات سیوا کیږي.
چې لکه څنګه تاسو ته ما ویل چې لکه د بجلی نشټوالی یا ترهګري یا دغه نور جنگ جګړې یا نور اقتصادي مسلې د دې نه خو ستاسو په نظر به څومره انسانان مري او د ماحول د ګندګۍ د وجه نه د انسانانو ژوند د منځه څومره ځي؟
یره تاسو د دې دغه بل ځای کې بل ملک هغه ملک سره مقابله کولی شي چې کوم ځای کې ماحولیت چې دی په هغې باندې ډېر ښه ښکار کوي خلک او عادت وي او صفا ستھرا زین اور تملا وی نو دا غزه کې د جګړو ریشو چې دا یا نور معاشي ترقی کې دا یا د صحت کم حفاظت کې دا هغه ډیر زیات دی چې دلته زمونږ خپل ملک کې چې کوم ځای کې ماحولي ګندګي ډیره ده نو ظاهر ده دا په موږ باندې ډیر زیات ده.
ریا صاحب تاسو ته به هم معلومه چې دا مهال د پاکستان په ټولو سیمو کې ګرمي ډیره زیاته شوې ده او نن د ماحولیات ورځ دا د ماحول د صفای یا عام انسان د ماحول کا صفا او ساتي نو آیا عمومی توګه په ګرمۍ کې څه کمښت راتلی شي؟
جی بالکل، چونکہ دا سیزن دا سدے اپریل مئی اور جون جولائی سپتمبر دا میاشت جی دی دا کم شمالی کره کې چې کم ملکونه دي دا غیر پارا گرم دي او پاکستان دا پارا خاص کر دا مئی میاشت او دا جون میاشت دا ډیر زیاته گرمی ځکه چې دې کې بارانونه ډیر کم وي او دې کې چې کله نا کله زیاته یا بعض وخت کې مسئلے جوړې ولی د صحتونو د پاره هغه کې زمونږ د ماحولی کم حالات چې دي هغه ډیر زیات رول ادا کوي. کله دا صفائی او زمونږ د انوایرمنٹ دا ماحول کم ځای کې چې موږ اوسېږو یا کم ځای روزګار دی یا کم ډیر چاپیره ځایونه دي که هغه صفا وي نو د هغې ډیر یو غټ رول چې دی هغه په صحت مانی او په دې ګرمۍ مانی پریوزي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو، مالدار او شتمن کسان د ګرمۍ او ماشونو د بچ کېدو لپاره جنریټر ماشینونه او د لمر د توانایي آلات لګوي، خو غریب او بېوزله ولس بیا له ماشونو د بچ کېدو لپاره مچردانۍ یا د ماشو د منع کولو جالونه استعمالوي. په دې اړه له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال یو رپورټ رالیږلی چې تاسو یې اوریدو ته رابولو.
دا بجلی د لوډ شیډنګ او په ګرم موسم کې د ماشو د زیاتوالي له وجې مالداران خو جنریټر ماشین او د نور شیشي یا سولر نظام په واسطه بجلی پیدا کړي، خو غریب ولس د ماشو نه د بچ کېدو لپاره د اوږدې مودې د استعمال مچردانه یا د ماشو او مچانو نه د بچ کېدو لپاره جالونه اخلي. ردوان نومیده شبقدر یو اوسیدونکی چې په یو دکان کې مچردانه اخستې وي وی ویل
دا د خپل کیمیکلی بس یاره ګراني شوی دی، خو بس خښ شي بالکل بچو ته یو ماشو مړه لخواله نشي راتلی. ماشو خو ډیر زیات دی او لکه دا هو دسې کلی دی کنه دلته ګن منډیر دی ډیران ځای په ځای ډیران دی بس د دې د وجه ماشل ته ډیر زیات دی.
ابراهیم خان د محمود جنسی اوسیدونکی دی، وغه نه مو پوښتل د ماشو نه د بچ کېدو لپاره مو خو مچردانه اخستی نو د ګرمۍ علاج مو څنګه کړی دی؟
یو نه راغلی دی اور سکړی نه چې هغه د غاړه باندې منګ نه سی وو هر وخت منګ چې کوم خپل کپڑے لم دی ساتو زګه دی وجه چې ګرمۍ غنه زما کپڑے لم دی نو دی وجه سره معمول شان دی بدل کې نو په مونږ لګي خلګې او مونږ کوشش هم دا کوو چې شپې چې کله منګ سمول هم نو کپڑے لم دی ساتو زګه چې بجلی خو نه وي.
یو مشر چې په شبقدر بازار کې پوریڑا شربتونه خرڅوي وای بجلی جنریټر سولر نظام یا یو پی ایس ماشین خو هغه نشي اخسته، خو مچردانه یې د وسه کیږي او خېډيري یې اخستې دي.
زمانم بشیر دجی کوم ماشو د شپې تیر شنو واړم دی بیا سار له مټاخې دونه دانه مټاخې شوی او ډاکټر او د حساب کتاب پیسې به لګيږي نو زاغې نه مدا بیا تر شي واړو بس زنجیر ځان په سره تاو کې بیا هم پراته یو پنځه دانه مې وړي و مې دا غټه وړي دا سرور مې دا وړي وړي نو بازار را کړی.
دا مچردانو خرڅون کې دکاندار ابراهیم خان کا کوي خرڅي زیات شوی دی
او کم اس کم دا مونږ تل تک ملاویږي په 530 540 باندې او دلته په 600 باندې مونږ خرڅو او ډیر زیات خرڅيږي کنه دوسې خرڅيږي چې په پیښور کې ځینې وخت شاډي نو مونږ بیا بوکینګ لا پیرا پیسې داخلي کو چې څنګه راشي بیا مونږ ته اتلو کو سار وخت یو پسې لاجو بس خپل مال روښت کیمیکل په لګیدلې دوه کټونو والی سلور ګټې ډنډې وته لایي هغه ډیر بهترین شی هغه یو کور دې شی نه دا غډې رومر شی.
د دې ولس په وینا ک بجلی وی هم نو ایئر کنډیشن او نور متبادل سہولتونه نشي اخسته، خو مچردانه په بای اخسته شي چې پرې د ماشو نه د پیدا کېدونکو بیمارونو هم بچوي او خوب هم خپه آرام کوي.
ک پورتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو، په خوا به چې د افغانستان په کلو او بانډو کې د ودونو او خادۍ او محفلونه جوړېدل نو د خار نه به د ډول سرنا غږونکي ورغوښتل، خو اوس په سیمه کې د بدامنۍ له وجې ډول او سرنا غږونکي کلو او بانډو ته نشي ورتلی او یوازې د جلال آباد خار پورې محدود پاتې شوي چې د ډول او سرنا غږونکو په روزګار یې بد اغېز کړی دی. په همدې اړه د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد یو رپورټ تیار کړی چې د ډول سرنا په موسیقۍ پیل کړي.
سرنه او نغاره اغالی دی چې ډیر په خوانه د پښتو موسیقي برخه جوړوي خو د تیرو دریمی مولا سیزو راهیسی چې د پښتنو په خاوره د بدمنۍ سورې خور دی د یادو آلو رونق او بازاری سور کړی دی په جلال آباد ښار کې یو تن عمر خوړلی سرنه غږونکی وایي چې پخوا به په کلو او بانډو ګرځېدل او د خادیو محفلونه به یې تودول خو اوس چې په سیمه کې بدمنی ده روزګار یې د جلال آباد تر خاره پورې محدود شوی دی.
زما نوم غلام غوز د لغمان د ولایت نه یم او په دې جلال آباد کې اوسېږو. شل کاله کېږي سرنه غږو چبلر ته تلو، خوګانو ته تلو، پچیرو اګام ته تلو، سایبر ته شینوارو ته تلو، کامې ته تلو، کونړ ته تلو، خیوې ته تلو او لغمان ته به تلو. چا به چې کوژده کړی و صاحب یو شل ورځې به کې هم مخکې تېر وو نو یو شادینامې دپاره مونږ بیولو یو پنځه سات مات به موته وکړ یو شرینی مینی به هم ترېنه واخېست. په دې ښار کې هم همداسې ګرځېدو به ودونه د خلکو پیدا کېدل مونږ ازادانه تلو.
یو تنځوان چې له دغه عمر خوړلي کاکا سره ډول غږوي ورته شکایت لري او وایي
نعمتالله نوم دی د لغمان د ولایت اوسېدونکی یم. جلال آباد کې اوسېږو. دغه اتره سرنه غږېز ور سره ډول غږوم بس نه د پروګرامونه تېرو بس کلي ته نشي تللی.
د ننګرهار د هنرمندانو ټولنې مشر استاد کمینګل چې په جلال آباد کې د هنر د زده کړې مرکز پرانستی وایي له کله نه چې پښتو موسیقۍ ته غربي آلې راننوتي د ډول سرنی او نغارو ځای نیولی خو زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې ځوانان د ډول او سرنی زده کړو ته تیار کړي.
خو له هغه پخواني شوي نه هېر نه کړو لکه نغارې شو ځان ته ډولکۍ شو اوس بغیر د ګل زمان نه ښه چمبه هیڅوک نه شي غږولی. یقین وکړه چې یو وخت کې ډولکۍ ووتو چې ډېر سندرې به تاسو د استاد اولمیر د نور مشرانو به اورېدلې چې هغه کې استبله نشته خالي ډولکۍ دی. اوس نن سبا کې په ختمېدو دی دا شی نه دا سپیډي ووتو غربي موسیقي سامان و دا نور شی نه ختمېږي. زمونږ د کور ساده اکاډمي همدغه مطلب دی چې هغه خپل زاړه موسیقي مونږ ورک نه کړو.
پخوا به له خادیو پرته ډول او سرنی غږوونکي د ننګرهار کلو او بانډو ته له بلنې پرته ورتلل او پر هغو ټولو کورونو به ګرځېدل چې یا به پکې خادي تېره شوې وه او یا به پکې را روانه وه. خو د تیرو درې نیمو لسیزو راهیسې او په تېره د طالبانو د واکمنۍ په دوران کې چې موسیقي په تمامه معنا حرامه ګرځولی شوې وه د ننګرهار په کلو او بانډو کې یې لاسورې خور دی. اوس خلک په اکثرو کلو کې یوازې د ښځینهو په چمبو وهلو ودونه تېروي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو د خبرونې د پای شبو ته نږدې شوي یو راغلی یو د فرخنده وزیر نه به یو وار بیا د خبرونو لنډیز واورو.
نن د مسلم لیگ نون ګوند مشر میانواز شریف په اسلام آباد کې د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړ. د سوګند پورته کولو دغه دستور په یوه نه صدر کې ترسره شو چې پکې مهمو حکومتي او پوځي چارواکو د مختلفو ملکونو سفارتکارو ګډون وکړ. د نوړاندې وزیر اعظم نواز شریف نن په قومي سملې کې 2.5 فوټونه ترلاسه کړ. نن بعد نوې منتخب شوې کابینې وزیران هم د خپلو چوکو سوګند پورته کوي. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د صوبایي سملې د نوې منتخب شوې غړي فرید خان د وژنې وروسته په مظاهرو کې د مرګ ژوبلې او ځینو ودانو ته د نقصانونو رپورټونه راغلي. په سیمه کې کرفیو هم لګېدلې. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي نن د دې سیمې په هلکا ان شپږ اصل وختمې په 21 پولینګ سټېشنو وټونه ترسره شول. د ترکی مرستیال وزیر اعظم بولند ایرنس نن د حکومت خلاف مظاهره کوونکو د یوې ډلې سره خبرې کړې. پولیسو په استنبول او انکرا کې په مظاهره چانو اوبو او اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړي. نن شپږم ورځ چې دغه مظاهره چان د وزیر اعظم طیب اردوغان د مستفی کېدو غوښتنه کوي. نن په برسلز کې د نیټو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسله خبرې کوي. د نیټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د هغو هیوادونو استازي هم ګډون کوي چې په افغانستان کې پوځیان لري او د نیټو غړي نه دي. او په شام کې یاغیانو د دې خبرې تصدیق کړي چې د رژیم ځواکونو د لبنان پولیس سره نږدې د ستراتیژیکي سیمې کوسیر کنټرول ترلاسه کړی دی.
Thank you. اوریدونکو د خبرونو لدی لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدې. تاسو په هم دغه سپو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري او ما هارون بچا فرخنده وزیر او زمونږ تخنیکی همکار اسحاق امیریتا اجازه ترا کوي. د الله پامان.